وخت مخام 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې پرسته خبري غړې کې د خپل قربان نجیب امیر د خبرنو د ویان عبد الله کاکړ او سټوډیو منیجر اکرام مسکینار سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې یو سات کې د پښتونخوا پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی، نو را سره پاتې شئ د دغو رپورټونو تفصیل به واورئ. خو په سر کې خبرونه درته لرو چې عبد الله کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د کراچی ترګریز د عدالت د پاکستان د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې دي. د جرمني چانسلر اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی. اوسم د خبرونو تفصیل. د کراچی ترګری زد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدنې پر مهال خپل خوندي کړی پریکړه واوروله. تر فیصله وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ټول په دې مقدمه کې د پولیسو په څلورو غواهانو کې واځي دوه عدالت ته حاضر شوی ول. د په خبره عدالت ویلي چې تر څو پاتې دوه نور غواهان وړاندې نسی، علي وزیر فیصله ته د بیا کتنې لپاره ترګری زد عدالت ته درخواست نسی ورکولای. البته د وکیل په خبره دوی دا فیصله په سند های کورټ کې چیلنج وایسي. د کراچی پولیسو د 2013 کال په مې میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالتیف ټاون تانه کې مقدمه درج کړې و. پولیسو تور لګولې وو چې هغه د امان خټک په حجره کې د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبري کړې وي، خو علي وزیر دا تور ردوي. عدالت دا پریکړه داسې مهال کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندیغړو لپاره د فروری له 13 د سند اسمبلی مخې ته پرلتوالی یو. دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت دی د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. خو د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په ټویټر باندې لیکلی وو چې دوی نیول سوی او چالان سوی کس نسی خوشی کولای. عوامي نیشنل پارټي اعلان کړی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. ان پی د اعلان د فروری پر 14 له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی وو. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته د ان پی مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین سره په شریکه خبري غونډه کې ول د حکومت ضد احتجاج به د فروری له 28 له کراچی پیل شي او د مارچ تر 13 به اسلام آباد ته ورسیږي. میا افتخار حسین مشال ډی ټول چې دوی به د مارچ پر 13 د پیپلز ګوند په دې احتجاج کې ګډون کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نس کولای، یوازې خپلې کړې درغلي پټول غواړي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهوري وژل سوی قندل بلوچي هغه ورور بری سوی او تمه کیږي چې زر خوشی سي چې د وژل منلی وو. د محمد وسیم په نامه د اکس په 2014 کال کې د هغه ورسته نیول سوی چې د خور قندل بلوچا د پنجاب ملتان شهر ته نږدې په زندې سوی حالت کې مړه موندل سوی و. نو موري هغه وخت ویلی ول چې د ځکه پښمانه نه دی چې د په وینا د خور چلن د زغمل وړ نه وو. هغه وروسته بیا خپل بیان پر شا سوی وو، خو په 2019 کال کې ورته عدالت د ټول ژوند د بند سزا ورولې وه. د خود محمد وسیم وکیل سردار محبوب پروند ویلي هغه د ملتان عدالت له هغه وروسته په پوره توګه بری کړی دی چې مور او پلار یې د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبري پیل شوې دي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي توماس نیکولسن بیا په دې غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرکه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې غونډې په اړه پر ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې پر مهمو مسلو بحث کیږي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو د دوحې له غونډې هدف د بشري مرستو جلبول، د افغانستان د کنګلسو شتمنۍ خلاصون، اقتصادي مسائل او د افغانستان اړوند نور موضوعګانو باندې بحث دی. کچم د روپای ټولنې د استازولۍ او یوناما په ګډون ګڼو سازمانونو په کابل کې خپل دفترونه پرانستي، خو د غونډې لپاره د قطر پلازمینه دوحه ټاکلې او هلته له طالبان سره بحثونه کوي. نړیواله ټولنه له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړول، د شوزو او بشري حقوقو درناوی او د تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب غواړي. د جرمني چانسلر اولاف شولز له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکاو ته رسیدلې دي. د نوموړي دا سفر د غربي هوادونو د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د روس له خوا له یوکران سره نږدې د فوج ځای پر ځای کولو پر سر راپورته سوی ترنګلتیا راکم کړي. ښاغلی شولز نن په داسې حال کې ماسکاو ته رسیدلی چې تر دې وړاندې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برتانیې دوه وزیرانو هم ورته سفرونه کړي دي. نوموړي په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې نن ماسکاو ادا کړي چې د یوکران له پوري څخه خپل ځینې عسكر خپل پوځي مرکزونو ته ستنوي. دا د ترنګلتیا کومولو په لړ کې لومړی ګام دی. دا واضح نه ده چې روسي د کوم عسكرو د پرشاکولو ادا کړي د هغو شمیر څومره دی. شولز پروند د یوکران ولسمشر وادیمیر زیلنسکی سره د لیدو پر مهال پر روس ژغ کړی و چې د تاوتریخوالي کومولو لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د امریکا اټکل لمخي روسیې له یوکران سره پر پوله 1,10,000 عسكر ځای پر ځای کړی دي. واشنگټن او برتانیې وایي چې روس هر وخت کېدای شي پر یوکران یلغل وکړي، خو ماسکو وایي چې د اشغال هیڅ نیت نه لري. د پاکستان کرکټ په سپر لیگ کې نن پېښور زلمی لوبډله له کوټه ګلیډیټر سره لوبه کوي. ټاکه سوې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای.
دا مشال رادیو دا عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د کراچۍ و عدالت د قومي سملې د غړي علي وزیر ضمانت رد کړ. تازه صورتحال اخیستو لپاره به کراچۍ ته ورځو. د خپل همکار سره به خبرې کوو. عوامي نېشنل ګوند د حکومت خلاف احتجاج کې د پیپلز پارټۍ بدرګه کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین
پیپلز پارٹی فیصلہ دا اگئی لنگ مارچ دس دن نہ شروع کئی او اسلام آباد تا بدیرا رسی پ 10 تاریخ او انشاءاللہ کہ خودی کڑی خیری پ 11 تاریخ وانی با امین شر پارٹی چکن لے اسلام آباد تا ور لزی
د پاکستان زنو سینیٹرانو پ میا چنو کی د مذهب د سپکاوی پ تور د وژن پیخه و غندله. پ سواد کی د واورو د پاسه د لوبو میله پای ته ورسیده. یو میرمن وای
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی يم. دلته مختلف سٹالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای وکړه چې دونه ما خپل پوره لایف کې وکړي.
په جلال آباد کې دکانداران وایي د کتابونو بازار سوړ شوی، خو یو محصول وایي
د نورو لوړز دکړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل مکتبونه مطالعه کړم او همدارنګه بازار کې وپیرم، خو لبد مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغله چې د دې توانې نه لرو چې کتابونه واخلو.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې کړي چې اوریدل شي بدرګه مو کړې. رازو د خبرونه د سر رپورت. د سینا یالت په عدالت کې نن د علي وزیر د ضمانت د مقدمه اوریدنه وشوه چې په کې عدالت د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړ. علي وزیر چې د پاکستان په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استاذ دی، د 2006 کال د دسمبر 14 مینیټي رئیس په دې تور بند چې بندي دي چې د ریاست زده وینا کړې و. خو علي وزیر د تورونه ردوي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د تیر کال د دسمبر په 13 د علي وزیر د برخلیک په اړه فیصله محفوظه کړې و. پرون د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکټ ته مخکره کړی و چې نن به د علي وزیر د ضمانت پریکړه اعلانې کی. د تازه صورتحال لپاره له کراچۍ نه د مشال لډیو خبريال نیاز علي خان را سره ده. نیاز علي خان، پر دې موضوع نور څه معلومات تر پلاس کی؟
نجیب عامل صاحب، د علي وزیر خلاف پسند کډمبه دوه مقدمه وی خوندن، یو بل مقدمه هم مخ تراغله. دغه خبره به مونږ رسټو کوو. خو چې علي وزیر وکیل چې پرون څنګه ویلی وو چې په یو مقدمه کې چې دا مقدمه په دوی باندې په کال 2013 کې د کراچۍ ښار په شالتیف ټاون سیمه کې درج شوې و. باقي کې علي وزیر هم تیر کال په مای کې پولیسو خودلې چې مونږه نسل دي. خو علي وزیر دغه نه وړاندې د دسمبر راهسي نیولې شوې وو. دغه قضیه کې د علي وزیر وکیل عدالت ته خواص وړاندې کړو چې دغه ضمانت وکړي. په هغه خواص باندې عدالت تیر کال په 13 دسمبر خپل پریکړه محفوظ کړی و خو اورولې نه و. اړومبه دا غي دا اورولو لپاره پرونی ټیکټ اخلي و او ننی بیا چې هغه اورونه خپل محفوظ کړی پریکړه و اورول نو د علي وزیر ضمانت خواسي رد کړو او دوی ویل چې هغه په ضمانت نشي خوشی کړي. په دې قضیه کې په علي وزیر باندې تور دی چې د ریاست خلاف خبرې کړي دي، خلک د ریاست خلاف راپارولو هڅه کړي دي. او بیا په دې مقدمه کې د علي وزیر سره دوه کسان چې امان خټک او داغه زوی چې داغه په کور کې پی ټی ایم غونډه کړې و د سوراب ګوډ د جلسې لپاره، نو هغه دواړه کسان په ضمانت باندې خوشی دي. د هغه وکیل وایي چې وس چې په دې مقدمه کې کم دوه گواهان دي پولیس چاغو یاد عدالت ته وړاندې شي خپل گواهی ورکړي، نو بیا موږ په دې تر هرګرې عزت عدالت کې هم د ضمانت خواست دوباره ورکولې شو. او یا وسن های کورټ سره هم درخواست ورکولې شو خو هغه به د علي وزیر سره د مشورې رستو کوو.
صحیح. تاسو راته دا وای په لنډو باندې چې دا اوریدونکو په ساده ټکو کې پوه شي اوس په علي وزیر باندې څومره مقدمه پاتې دي او په څومره کې ضمانت شوې ده؟
د علي وزیر د وکیل په وینا چې تر وسه وزیر باندې پسند کې مخه ترغلي دي چې یو مقدمه نن بیا مخه ترغله او پولیس وایي چې دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچي په سوراب کوټ سیمه کې درج شوی و او په دې مقدمه کې چې علمزیب هم نیولې شوی و تقریبا شاوخوا نه میاشتې په جیل کې و، هغه بیا په ضمانت خوشې دي. خو نن په دغه مقدمه کې علي وزیر بیا عدالت امر ورکړی دی چې هغه دې گرفتار شي. نو په سن کې په علي وزیر درې مقدمه دي چې دوه په سورا بورډ او یو په شالتیف ټاون کې ده، او یو مقدمه د میرانشاه کې په د پی ټی ایم په نورو مرګرو او په علي وزیر باندې هم درج او هلته هم عدالت ویلي دي چې علي وزیر دې دلته وړاندې کړی شي.
صحیح. او نیاز علي خان د پی ټی ایم پرلت د سن اسمبلی مخې ته روان دي د 1300 ورځو نه، دا غي پاره تازه معلومات څه په لاس کې لرو؟ البته د پی ټی ایم کم کم مشران دي، د پی ټی ایم د غړو تعداد څومره دی او د دوی غوښتنې څه دي؟
پی ټی ایم چې په 14 فروری باندې د سوراب ګوډ سیمې څخه خپل احتجاجي لارون پیل کړي او بیا د شپې نه وخته د سن اسمبلی مخې ته راورسېدو، نو هغه پر لږ تر وسه پورې دوام لري. او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره سره چې د کراچۍ د پی ټی ایم کم کړي دي نور الله ترین، محمد شیر مسید، او بیا د دې سره دلته نور هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم صوبایي مشران دي موږ هغه ګورو چې هغه د دوی پر لږ ترازي د دې سره سره د مختلفو پوهنتونونو زده کړو اون کې هم د دو سره دلته راځي دوی ته ډاډ ورکوي او د مرسته ورکوي چې دوی کمی غوښتنې دي سن حکومت ته هغه غوښتنې ومني. د پی ټی ایم مشر بار بار دا وایي چې دا غوي د سن حکومت دا غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ضد پسند کې سونه هم مقدمي دي چې باغې د سن حکومت د اجازه رسټو درج شوی دي، دوی قانوني لار لري چې دا مقدمه بیرته واخلي. ولې چې له دې وړاندې په پنجاب کې د یو مذهبي ډلې او بیا د خړکمر واقعا چې کوم شوی وداغي پیخي مقدمه هم د خیبر پختونخوا حکومت بیرته اغستی و، نو سن حکومت دا اختیار لري چې دوی دا مقدمه بیرته واخلي. خو د سن حکومت چې کوم ویان دي مرتضی وهاب پرون هغه خپل یو ټویټ کې ویلي چې په دې د علي وزیر خلاف چې کومه مقدمه دي په دې کې چالان شوی دی، نو سن حکومت دا اختیار نه لري او عدالتونه به د علي وزیر د پرې خوشی کولو یا نه خوشی کولو په اړه خپل پریکړه کوي.
ډیر مننه نیاز علي خان د مشال لډیو خبريالو له کراچۍ نه اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول چې د سن په عدالت کې نن د علي وزیر د ضمانت د مقدمي اوریدنه وشو چې په کې عدالت د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړ. لایبې د میروستا نو ریپورتونه. د مشال لډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پیپلز ګوند لخوا په هغه حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي چې له کراچۍ اسلام آباد ته ځي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان پرون لاغې وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند یو پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغی. د عوامي نېشنل ګوند می افتخار حسین وایي د پیپلز ګوند لاریون به د مارچ په 10 اسلام آباد ته رسیږي او دوی به یو ورځ وروسته د مارچ په 11 په دې احتجاج کې ګډون کوي. واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونه نور سم نشي کولای یوازې خپلې کړې درغلې پټول غواړي او د همدې لپاره مظاهره کوي. د مشال لډیو خبريال غلام غوث لپاره خبره رپورت راستوله.
باچا خان مرکز پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د مرکزی او صوبایي مشرانو تر ملاقات وروسته د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید خورشید شاه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا ابتخار حسین د حکومت په ضد د لانګ مارچ په اړه یو شریک خبری کانفرنس ته وینا وکړه. او په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر خورشید شاه په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د دغه لانګ مارچ د لارې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي.
27 فبروري کو هم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی
په ویشتما پروري به مونږ د کراچی نه راوځو او د مارچ په لسمه یا یو لسمه به اسلام آباد ته رارسو. زمونږ به د غوښتنه وي چې وزیر اعظم دی استعفا ورکړي، ګنې بیا به مونږ په هغه د عدم اعتماد تحریک راوړو
کہ یہ وزیر اعظم استعفا دے اور گھر جائے، ورنہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں.
د خبری کانفرنس پر مهال عوامی نیشنل گوند هم د پاکستان پیپلز گوند په لاریون کې د ګډون اعلان وکړو. او د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د یاد گوند مرکزی جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین وویل
پیپلز پارٹی فیصله دا هغه لنګ مارچ د سند نو شروع کوي او اسلام آباد ته بدیر راسي په 10 تاریخ او ان شاء الله که خوري کړی خیری په 11 تاریخ باندې با امینه شر پارٹی چې کوم د اسلام آباد ته ورلزی او دوی خپلم چې کوم د فیصله نه کړی چې ساری ګو بو کنه چې کله دې نور فیصله کوي هغه سره وګورو فلال چې کوم دینو مونږ به هم په دغه یو ورځ لزو تیر ظلم دا مطالبه چې موجود حکومت مطلب دا د مصطفی شي اوس هم دا مطالبه ده او دغه رنګ چې کوم دینو په د عدم اعتماد د پاره چې کوم دینو په اسمبلی کې سره واندي او پاره کې نو که عدم اعتماد لوم به شو او که مارچ پیړم به شو
ولې دا مطالبه کوي تاسو
دا ځکه کو چې موجود حکومت تبي را وستا او نه نه له ده د یو یو ورځ د کوم د پاره چې کوم دینو ډیره ګرانه ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه به په ګڼ شمیر کې د هغوی کارکونان د اسلام آباد په لور ورځي.
مارچ د پاره چې کوم دی مونږه مکمل تیاراني مکمل دي او په 10 تاریخ به چې کوم دی مونږه د هرې ضلع نه په غټ تعداد کې خلک راوځي او اسلام آباد ته ځان رسوي. په 11 تاریخ به ان پی والا هلته راځي.
بل خواته د مسلم لیگ نون او د جمعیت علمای اسلام په شمول زین نورو ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوري لاندې د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی، خو وفاقي وزیران د موجوده حکومت د ناکامۍ په لړ کې د حزبي اختلاف د ګوندونو بیانیه په بیا بیا رد کړی ده او دوی وایي د حزبي اختلاف ګوندونه نه د عدم اعتماد د لارې او نه د احتجاجونو د لارې موجوده حکومت رانسکورولی شي.
بل پلو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت رنګولو لپاره لیزل توند شوې دي. په دې کې نه یوازې احتجاجونه شامل دي بلکې دغه پر ضد د بی باورۍ تحریک راوړلو اعلان هم شوی دی. د پاکستان ډان وسپانې په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې لنډیز د داوود خټک نور
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې امیر وسیم لیکي که څه هم حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو پوخ هوډ کړی، خو له موجوده شواهدو داسې بریښي چې لا هم په دې لار کې خنډان موجود دي او یو شمېر مهمې فیصلې کېدونې دي. اپوزیشن ګوندونه چې پکې پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون شامل دي، غواړي د عدم اعتماد لارې د عمران خان حکومت چپکړي، خو یو شمیر د حزب اختلاف مشران لا هم په دې قانع نه دي چې د پاکستان پوځي قیادت چې تر ډیری مودې د عمران خان تر شا ولاړ و د نوموړي لمرستې لاس اخیستې. د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمز هغه وخت د اختلافاتو ګنګوسی خبرې شوې چې د آی اس آی د مشر د بدلیدو خبره وشوه. له راپورونو داسې څرګندېده چې عمران خان د هغه وخت د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید هم په دغه څوکۍ ساتل غوښتل، ولې د پوز قیادت یو بل جنرال په دغه څوکۍ راوستل غوښتل. که څه هم فیض حمید بالا اخر د آی اس آی له څوکۍ بدل شو، خو د شنونکو په وینا د عمران خان او د پوز د مشر ترمنز اختلافات راغلل. د امیر وسیم په وینا د حزب اختلاف ګوندونو مشران غواړي چې کدی عدم اعتماد راوړي نو باید چې هغه په هر صورت کامیاب شي. نو موړه د حزب اختلاف د یو مشر لخلیلی کی چې هغه به هله عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې د کامیابی په اړه یې سل په سل یقیني شي. امیر وسیم لیکي دا هم حقیقت ته چې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو شمیر د قومي اسمبلی غړي هم د اپوزیشن سره په رابطه کې دي، او د دې ترڅنګ د حکومت ملګری ګوندونه لکه متحده قومي مومنت او پاکستان مسلم لیگ کاپ هم د اپوزیشن مشرانو سره اړیکه نیولې ده. ځینې هلکې بیا دا هم وایي چې اپوزیشن اول د سینیټ د چیرمین په ضد عدم اعتماد راوړل غواړي، خو امیر وسیم د اپوزیشن د یو مشر له خولې لیکي چې داسې نه ده، ځکه چې د سینیټ چیرمین لری کول مخالفو ګوندونو ته هیڅ فائده نشي ورکولی. بلخوا د عدم اعتماد د کامیابی په صورت کې د نوي حکومت په اړه ګوندونه یو رائے نه لري. پیپلز پارټي غواړي چې یو نگران حکومت جوړ شي او د نوي انتخاباتو د مودې پورې حکومت اوچلوي، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا غواړي چې زر تر زره د نوي سره انتخابات وشي او نوي حکومت جوړ شي. امیر وسیم لیکي د پیپلز پارټي مشران خو د عدم اعتماد د کامیابی په اړه دومره پر اعتماد دي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پرویز اشرف او خورشید شاه نمونه هم وړاندې کړي دي. خو دغه ګوند یو مشر ډان ورسپانې ته ویلي چې پیپلز پارټي به د شهباز شریف د نگران وزیر اعظم جوړېدو مرسته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان په سینیټ کې پرون ځنو سینیټرانو د میاچنو پیښې غندنه وکړه. په میاچنو کې یو تن سوره زیوړانې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شو. د مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو سینیټرانو ویل حکومت له ډېره وخته وایي چې د داسې پیښو مخنیوی به کوي او د پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي. سینیټرانو وایي پاکستان کې خلک او حکومت په هند کې هم د مسلمانانو د حق خبره کوي، خو په کور دننه دا حال دی چې ذهني ناروغانو ته هم د مذهب د سپکاوي په تور سزا ورکول کیږي، خو حکومت وایي د چنو پیخی ترشا لاسلرون کی گن کسان نیولی دی. در شانواز ترگزینا نور تفصیل.
د پنجاب په میچنو کې د هغه پیخی چې په کې یو تن په مبینه ډول د مذهب د سپکاوی په تور د خلکو لخوا وجلې شو، په سنت کې دغه پیخی غندنه شوی او ویل شوی خلکو په هندوستان کې د مسکان د دې عمل ستاینه کوي چې هغه د سخت دریز هندوانو لخوا د ځینو نارو جواب په الله اکبر سره ورکو، خو په پاکستان کې بیا دا حال صدا سینه دی چې اوسوکه ستاینه وکړي. د سینیټ په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سینیټر عرفان صدیقی د میاچنو په پیښه وویل داسې خبرې چې مجرمان به په هیڅ ډول معاف نشي، دوی ته به سزا خامخا ورکیږي. دا خو د موضوع راهسې اورېدل کیږي. د میاچنو په یو کلی کې د فروری په 12مه ماښام مقامي ګڼ شمېر خلکو یو تن چې په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی و نیول شوی، په یو بوټي پورې تړل شوی او تر هغې وهل شوی چې مړ شو. د فروری په 14مه د سینیټ په غونډه کې عرفان صدیقی زیاته کړه په ایجنډا کې خو د هندوستان د هغه باتور جنې د پاره خبره شامل ده چې باید ستاینه یې وشي، خو دلته بیا حال سبل شان دی.
لیکن جب اس پہ ہم گفتگو
دی وای کله چې په هغه مو خبره کوو نو زموږ سرونه به د شرم نه په دی وجه خته شي چې زموږ خپل حال هم صدا سینه دی چې حوصله یې وشي. مون وای چې هغه دماغی مریض وو چې د چا سره دا سلوک وشو، خو زه غنم چې ټولنه دماغی مریضه شوی ده. مسکان د هندستان په کرناټ قانون ریاست کې د یو خونځي زده کوونکی ده. څو ورځې وړاندې یو ویډیو هغه وخت په سوشل میډیا ډېره زیاته خپره شوه چې پکې ښکاري یو جنې چې مسکان نومیږي د موټر سایکل راکوڅه شي، تور رنگ بورقې اچولې وي، مخې هم پکې پټ دی، البته سترګې ښکاره دي. چې د خونځي ودانۍ اړخ ته پیاده روان شي، ځینې هلکان چې په لاسونو کې ورسره سور رنگ رومالونه دي د هندوانو کومه مذهبي نعره ووهي، د مسکان اړخ ته ور روان شي او داسې عمل کوي چې ګنې مسکان دغه بورقه ولې اغوستې ده. دغه هلکان ناری تیز کی نو مسکان هم پروان حالت کې د الله اکبر ناری وهی. هم دغه جنې د ستایره د پاره په سنټ کې خبره کول په ایجنډا کې شامل وو. د پیپلز ګون سنټر شیر رحمان وویل دا د ټولنې مسله جوړه شوی او یا ګنې جوړیږي چې خلک غواړي دوی د خپل نجی عدالتونه ولګوي او ها هم د قانوني عدالتونو په ضد او داسې چې ټرایل او یا جره هم پکې نه وي.
اگر آپ
دا وای که تاسو مناسب ګڼئ نو د بشري حقوقو کمیټې ته دا مسله د بحث لپاره ورولېږئ چې معلومه شي دا کارونه ولې کیږي. د میاچنو په پیښه کې د دنیا ټي وي چینل د ویبپاڼې تر مخې مرکزي کردار لوبونکو کې شپږ تنه نور هم نیول شوي. د فروری په 14مه په دغه خبر کې زیاته شوی تر دې وړاندې مرکزي ملزمانو کې 15 تنه نیول او د مرکزي ملزمانو شمیره 22 ته رسیدلې. د رسنیو په خبرونو کې چې د ټول نیول شوی ملزمانو شمیره 15 اتیا وه. د پاکستان د تبلیغي جماعت مشر او مشهور عالم دین مولانا طارق جمیل هم د فروری په 14مه په دغه پیخه په یو ویډیو کې خبرې کړې دي او ویلي دي داس اختیار د هیڅ یو شهري سره نشته چې هغه د یو څوک ووجني که چا غلطي کړې هم وي باید اړوند ادارو ته وسپارل شي.
ظلم ہے کسی کو کوئی قتل بھی کر دے تو
دی وای دا ظلم دی. څوک چې مړ یو کین هم وارثانو سره د بدل اخستو اختیار نشته. عدالت ته وزي، حکومت ته دی ورشي او حکومت په سنبال کې. دا چې مړی کول صرف جهالت دی، د دې خونه د شریعت سره څه تعلق شته او نه د پاکستان د قانون سره.
نہ قانون پاکستان کے ساتھ تعلق ہے.
یاد دیوی پدغه پیخه دو پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم وینا شو. هغه ویلو د ډلو لخوا قانون په خپل لاسونو کې د خستر اجازه په هیڅ یو چاته نه وی. او د فروری په 14 په یو ټویټ کې ویلو د پنجاب د پولیسو نه دغه پیخه تفصيلات هم وغوښتل دي او ورته ویل دي د پیخه د ذمہوارو او د هغه ذمہوارو چې باید دغه پیخه ودرولې وي مانه پولیس په ضد یې هم د شبې کاروای رپورت غوښتل دي. شانواز ترغزه ماشان ریډیو پیښور.
بل پلو په مذهبي چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال ښار کې د پاریدلو کسانو لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس ته وژلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټې نه جوړوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته پرون مشال لډیو ته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پاریدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو وواژه چې د دوی په وینا هغه د قران پاک ځینې پاڼې سوځولې وي. د پنجاب پولیس د فبروري په 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلو چې د وژنې په تور یو 12 مشکوک او یو 13 مرکزی تورن کسان نیول دي. عبدالحی کاکړ د موضوع تفصیل سره.
د پنجاب په خانیوال شهر کې د پاریدلو کسان لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وژنې د پېشي مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلفو اړخونو یې بحثونه کیږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې دی تور چې د قران پاک سوځولو په تور د وژل شوی کس په اړه ویل کیږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنې کې ککړ کسان به سزا کیږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پاریدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دومره پیښه ده. تر دې وړاندې د 2021 کال د دسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پاریدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولي وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2022 کال د جنوري په میاشت کې په خبره سوي رپورت کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په تیرو 3 کلونو کې په دې هیواد کې د مذهب سپکاوي په 1415 پیښو کې 9 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں جو آپ کو بتا ایک دستاویز پیغام
پاکستان پنیم کمیٹیاں نے جوڑو تب تو معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنیم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو و چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې تبا قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں نے جوړو چې د مارچ تر 13 لمخې باورتا حتمی بڼه ورکړو.
تر دې
وړاندې هم بیلابیلو حکومتونو د دغه سو پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، خو د دې سربیر هم وخت نا وخته د مذهب سپکاوي په تور خلک وژل کیږي. کارپوهان د دې مختلف لاملونه یادوي. خبریال او څېړونکی سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پاریدلې ډلې له لوري د مذهب سپکاوي په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د پوینا دینی عالمانو یوه بیانیه جوړه کړې چې سپکاوي کوونکی باید هارو مرو ووژل شي.
ان کے ہاں ایک بیانیہ پایا جاتا ہے، وہ بیانیہ یہ ہے
دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړې ده چې یو کس د مذهب توهین کوي نو هغه ته به ارو مرو سزا ورکول کیږي. نو که هغه ته پولیس پانسی ورکوي او که موږ ورکو خبرې ولا دا خبرې په جماعت ممبر او مذهبي غونډو کې کیږي، نو په نتیجه کې خلک فکر وکړي چې موږ به هم دغه کار کوو.
خو د مذهبي ډلې سنی علما تحریک یو مشر فهیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلک قانون په لاس کې و نخلي.
علمائے کرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست موجود ہے
دینی عالمان پر تکرار وائی چھ ریاست او قانون شتن باید پر قانون عمل وشی او پلاس کی وان خستشی د دین شریعت او نہ ہم قانون اجازه ورکوی نو چکل داسی یو پیخه وشی نو پورا پورا حس دی وشی چھ ل ادارو سره رابطہ وشی چھ دغه پیخه ل سره ونشی مک پر تشدد یقین نہ لرو او کڅوک جرم کوي نو پاړو چھ قانونی لار خپل شی او ہم قانون سزا ورکړي
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو تیفر کردار تک پہنچائے۔
مولانا طاہر اشرفی وائی چی حکومت پا پام کی لری چی دا مذہب سپکاوی پتور دا پاریدلی ڈالی لخوا دا وجنو دا مخنیوی لپارا پا خلو کی دا پوہاوی کمپین ہم پیل کری۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو درنگ ساتھ لے پا پی خور کی دا مخام پنجنے میں بجی کی دن کے دے عبدالحی کاکر پا سٹوڈیو کے دے تاستا دا خبرنو لنڈیس دراؤ روی
د کراچی ترګریز عدالت د پښتون ژغورنی غورزنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی۔ عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدنې پر مهال خپل خوندي کړی پریکړه واوروله۔ دا پریکړه داسې مهال سوي چې پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلط والی دی چې نن هم دوام لري۔ دوی پوښتنه کوي چې څنګه حکومت دی د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي۔ عوامی نیشنل پارٹی اعلان کری چې پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي۔ عوامی نیشنل پارٹی دا اعلان پرون لاغ وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی وو۔ د دې ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته وویل چې د حکومت ضد احتجاج به د فروری له 18 له کراچی پیل شي او د مارچ 14 به اسلام آباد ته ورسیږي۔ په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهورې وژل شوي قندیل بلوچي هغه ورور بریسوي او تمه کېږي چې ژر خوشي شي چې د دې وژلې منلو د محمد وسیم په نامه د کس په 2014 کال کې له هغه وروسته ونیوسو چې د خور قندیل بلوچا د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندې سوي حالت کې مړه وموندل شو۔ هغه ته د عدالت د عمر بند سزا ورکړه۔ خود محمد وسیم وکیل سردار محبوب پرون ویلی چې هغه د ملتان عدالت له هغه وروسته بری کړ چې مور او پلار یې د خوشکېدو غوښتنه وکړه۔ د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې۔ د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان او د اروپایي ټولنې له لوري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماش نیکولس کوي۔ د جرمنی چانسلر اولاف شوز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته رسیدلی۔ د نوموړي دا سفر د غربي هیوادونو د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د روس لخوا له یوکرین سره نږدې د پوځ ځای پر ځای کولو پر سر راپورته شوې ترنګلتیا راکمه کړي۔ د پاکستان د کرکټ په سپرلیګ کې به نن پېښور زلمی لوبډله له کوټې ګلیډیټر سره لوبه کوي او دا لوبه نن د پاکستان له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې په لاهور کې پیل شي۔
نو عبدالحی کاکر چې تاسو ته لن خبر نو وړاندې کول او ریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کول شي را سره پاتې شي۔ اوس د کوهاټ نه یو رپورټ لرو۔ د کوهاټ مسلم آباد خلکو پرون د سکلو بو د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه۔ دوی تر څه وخت پورې د انډس هاي وی هم بند کړی و۔ د سیمې خلک وایي د سیمې ګڼ ټیوبویلونه خراب دي چې له وجې هغوی په مشکلاتو کې راګیر دي۔ وروسته چارواکو د مظاهره کوونکو سره وکتل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو مسله به زر هواره شي۔ له ډاډګیرنې ترلاسه کولو وروسته مظاهره کوونکو خپل احتجاج ختم کړ۔ له کوهاټه ممتاز بنگاش رپورټ لري۔
د کوهاټ په مسلم آباد کلی کې ځایي خلکو د فروری په 14 د سخلو اوبو نشټوالي په ضد احتجاج کړی۔ احتجاج کوونکو لږ سات لپاره د انډس هاي وی سړک هم ټریفیک لپاره وتړلو۔ په احتجاج کې ځایي خلکو سره سره د صوبایي اسمبلی په خوانې غړي ډاکټر اقبال فنا هم شریک شو۔ د بدی محل مشار ریډیو ته وویل چې د یادې سیمې خلک د سخلو اوبو ستونزو سره مخامخ دي، باید چې اړوند محکمې د دې ځایي خلکو یاد ستونزه زر تر زر هواره کړي۔
او د اوبو غونډې بنیادی ضرورت آگا دے دے خال کو چشتا اوبے میں آگاہ اس نشتہ دی اور چی اوبن بھی نو اگل تک زندگی گران شی درے ٹیوب ویل دی دے کلی دا مسلم آباد یو ڈے لوئے کلے دا درے ٹیوب ویل دی درو ٹیوب ویلو کے دو ٹیوب ویل دے رہی خراب دی دیو درے میشتی وشی ہو دی بل میشت وشوا
د احتجاجی مظاهری مشری مسلم آباد ویلج کونسل مشر عظمت خان کولا د احتجاج په محل رسنیو ته وویل چې حکومتي چرواکي سو سوار خپل ستونزې نه خبر کړي خو چا هم د دوی فریاد نه ووریدو
بود خپل حکومت ننګیلی دي تیار ملا چې مو بار بار ټول په خبر کړي دي هغه باوجود ملا چې ڈی سی صاحب تم پکې مولیټر کړي دا کمشنر تم پکې مولیټر کړي دا ایکسن تم پکې مولیټر کړي دا پبلی هیل پولا ایکسن تم کړي دا ایسی تم پکې کړي او ایسا مال پکې وسا پرې نه ورته
ورستو د اړوند میکمې مشران او د پولیس چرواکي د احتجاج ځای ته ورغلل او د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وکړې او ځای خلکو ته باور ورکړ چې روانه ونی کې به دوی ته ورپی خستونځه هواره کړي حکومتي باورتیا نه ورسته احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره پرانستو او احتجاج ختم کړ مسلم آباد کله د صوبایي حلقې پی کې یو اتیا سیمه ده چې د کوهاټ او د لچي خرګوټي په منځ کې لوی سړک انډس هایوې په غاړه پرته ده سیمې خلک د تیرو سو کالو راهیسې د څښلو اوبو کموالي سره مخامخ دي او بیا بیا د اړوند مشرانو نه د یادې ستونزې هوارولو غوښتنه کړې په دې اړه وروستیو کې د یادې صوبایي حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي خانزاده شاداد خان مشارې ډو ته ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی ته د تیل او ګیس د رایلټي پیسې نه ورکوي نو ځکه د ځایي خلکو ډېرې ستونزې په ځای ولاړې دي او دوی یې د هوارېدو لاره نه ویني په صوبې کې واکمن ګوند په دې اړه څه نه دي ویلي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د کوټې پریس کلب په مخ کې له تیرو څو ورځو نه د ځینو زده کوونکو لخوا د نه خوړلو پر لاته روان دي. دا زده کوونکي پاکستان میډیکل کمیشن نه غوښتنه کوي چې د بلوچستان درې میډیکل کالجونه چې تر اوسه د دې کمیشن سره راجستر نه دي د راجستر کړل شي. د نه خوړلو د احتساب له وجې د ځینو زده کوونکو حالت هم خراب شوی دی. له کوټې ایوب ترین په رپورټ لري.
په پاکستان کې د میډیکل کالجو د رجسٹر کوونکو ادارې پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د بلوچستان د لورلای خوزدار او مکران میډیکل کالجو د رجسٹریشن نه کېدو په ضد د کوټ پریس کلب او مخ ته د زده کوونکو لخوا بوکړتال د تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي چې لامل د ځینو زده کوونکو حالت اوس خراب شوی او اسپیټال ته انتقال کړی دی. تدیس د کونکو په وینا په کار دي چې پاکستان میډیکل کمیشن د دوی رجسٹریشن وکړي. په دې اړه د جلوان میډیکل کالج خوزدار یو زده کوونکی محمد فهیم و مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د حکومت لخوا د دوی سره یوازې وعده سوي دي.
پیم سی موږ روس پور نه رجسٹر کړی. اول ورځ خو پیم سی دا ویل چې ور سپیشل ټیسټ بیا سپیشل ټیسټ دوی برته نوټیفیکیشن واخستې. بیا دوی دا ویل چې موږ له سټوډنټ سره یو تعلق نشته. موږ دا سټوډنټ په یو طریقه باندې نه رجسٹر کوو. دا ډیره غلطه پالیسي ده. دوی دوی لپاره په ګرده پاکستان کې بل یو زم دایسي پالیسی نه د اپلای کړی خالص موږ د بلوچستان سټوډنټ لپاره اپلای کړی.
د دې د کوم کو زیاته کړی د چلمړې ټیسټونه او امتحانونه پاس کړی او بیا په کالج کې داخله اخیستې ده. لکن پر دې برسره رجسٹریشن نه دی سوی. په دې ترڅ کې به غوښتو د لورلای میډیکل کالج و یو بل زده کوونکی شریر خان ته
په بلوچستان کې خو یو خو مطلب د فدرل د ادارې کم پی ایم سی دا یو خو هغه دا مطلب سپیشل ټیسټ ښه شوی د موږ ټیسټ خسته. حالانکه موږ په پروپر چینل باندې راغلی او دلې موږ سیټ اخستې دي انټری ټیسټ مور کړی دي او د هر چا مور پلار او په خپلې مهنت کړی دي شپې ورځې یو کړی دي. لغه بعد شدی دا سټیج تره سي او بیا خام خا د تکلیف ورکون یو نه یو راسته دي اختیاري یا خودي اوس لکه پی ام سی کوم اداره د سپیشل ټیسټونه جوړ دي وای ته په پروپر چینل باندې استراغلی. حالانکه موږ انټری ټیسټ پاس کړی دي. لغه بعد بیا زموږ چې کوم بلوچستان ګورنمنت دي ک زموږ کالجان نو رجسٹر په ټیم کې دی لدا په کارو چې دی رجسٹر کړی وای
بل پلو ته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس پزنجو پر غوښتنه باندې بنن په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن یو غونډه کیږي. په دې کې به د بلوچستان چیف سیکرټر او د روغتیا د ادارې سپای سیکرټر هم ګډون کوي. الله وزیر امر کړی دی چې د پی ایم سی سره د خبرو د لارې د بلوچستان د زده کوونکو دغه ستونزه مخله هوار کړل شي. دلته خبره ده د ونې ور ده چې د پی ایم سی لخوا د بلوچستان میډیکل نږدې شپږ سوه زده کوونکو د رجسٹریشن لپاره تیر کال په اکتوبر کې یو انټری ټیسټ ایښودل شوی و. خو د بلوچستان زیاتره زده کوونکو د هغه ټیسټ نه یوازې مخالفت کړی و بلکې د پی ایم سی د رویې په ضد په احتجاج لاس پورې کړی و او زیاته کړی و چې دوی په کالج کې د داخلې لپاره لومړی انټری ټیسټ ورکړی دی. خو پی ایم سی دا پلمه رد کړی او ویلی دی چې د هیواد د نورو برخو په ډول به د بلوچستان د درو میډیکل کالجو د زده کوونکو څخه هم د پی ایم سی لخوا د ډاکټري ټیسټ اخیستل کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ زیاته کړه چې نن به دوی هڅه وکړي چې پی ایم سی د یاد سو کالجو د زده کوونکو څخه بیل څه ټیسټ د دوی رجسټریشن وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکیو بکسونه وویشل. یتیمانو بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په خوست کې پر یتیمانو بېوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له خوسته نجیب الله الخیل رپورټ لري.
په خوست کې پر 300 یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا 300 ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي او 130 ماشومان چې د صبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې محتاج وي او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګاله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مې نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې یو. هغه یم خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور راوشي، موږ سره نور راوشي، خوره پېژني، مسکین پېژني، مظلوم پېژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه وشي وشوه داري مرسته نور ارسه وشي.
د یونیسف له خوا د برابرې شوې مرستې و برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه. یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې 400 یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنیو توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په جلال آباد کې د کتابونو پلورونکي وایي چې د طالبانو د نظام له راتګ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی. د کتاب مینوال هم وایي چې دوی نشي کولی چې د خپل ذوق سره سم کتابونه واخلي ځکه پیسې نه لري. خو د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د عامه زده کړې لپاره د کتابونو لوستو لپاره 4 کتابتونونه پرانیستي دي. له دغه ښاره زموږ خبریال رپورټ لري.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلې او لامل یې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزور اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. مومن خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلور زه هم لري، د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول ہدایت الله دل مشال رادیو توایي
په افغانستان کې یو لوی تحول لامنځته شو. دغه تحول نو وروسته زمنګ د کاروبار په ټپه ودریدل عمده لامل په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودریدل دي. پونتون افغانستان کې رخصت دي، د خلکو د اقتصاد کچه بيخي صفر تر لویدل ده. کچا په اولاد شخصي پونتون ویل شو نو اوس هغه حتمن په کورنۍ کې دوه ودری کسو ما شخصته معاشات په ودریدل دي، نو تبه هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولای. د سلو په اندازه 15% محصلین راضي هم ډیر دریمه برخه چې هغه کتاب اخلي کنه نو یا فوټو کاپی کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو لړوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ډی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بیلابیل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې که پیدا کیږي هم ګران تمامیږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنی خیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولای شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی منی چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت تحول سره دومره وایم چې دغه ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر دی که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې لپاره تسلیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرچې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمام شي، تر څو ځوانان وهڅیږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هر میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلې دی.
لای جلال آباد ورزو سوات. د سوات په کالام سیمه کې په واورو باندې د لوبو درې ورځنۍ میله پرون پای ته ورسیده. په دې رنگارنګ میله کې د بیلابیلو لوبو د نندارو تر څنګ د خوراکي توکیو سټالونه هم لګول شو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشال لړیو ته ویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدلې دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مو کړی چې دونه ما خپل پورا لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه 100 کیلومتر لري کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پروري 11 نیټې نه 13 نیټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شو. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
کالام د راغلي وډېره چې کوم ډېرې مزې مو واغېستلې، ډېر چې کوم ډېر ټولې فېسټیوالې جوړ کړې دي، چې کوم د کالام روډونه، کالام خوبصورتي چې کوم د نن موږ ولیدل، او دا چې کوم دی یو پروف دی چې بيکې لپاره د پاکستان لپاره چې کوم د پاکستان کې خسته خسته ځای نشته دی، او ډېر چې کوم دی لکه موږ ولیدل دا واورې پرې وتی دي، داسې نوک راغلي دي انجوایمنټ کوي. نو هر کې داسې ګیمونه خو ډېر دي، کباډي ده پکې، هنډبال دی پکې، تروبال دی پکې، نو ښکلي ښکلي لکه مطلب ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې، ډېر ښه خلک دی، ډېر مهمان نواز خلک دی.
کالام میله کې ځای اوسیدونکو او کاروبارو خلکو خوراکي شیانو، د لرګو جوړ کړی شوي ډیکوریشن نمونې، کالی او د لاسو جوړ کړی شوي د سوات روایتي شالونو سټالونه هم لګولي ول. د مټي سره تعلق لرونکو د شالونو جوړولو هنرمند عصمت الله وقابوي چې میله کې د لاس جوړ کړی شوي شالونه هم خلک خوښوي.
نو دغه موږ سټال دلته لګولی ډېر سره سره په سوات کې چې کوم هنر دی، د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی، لکه هغوی څه کولی شي، دا ټول تاسو کتی شي د لاسو کار دی. نو دا موږ دلته راوړي دي، دا به د خلکو دې ځینه میلاویږي. د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی، د هغه هنر به د
دنیا ته مخ ته ځي او خې مې بخل کړه.
کلام میله پاړه ځای اوسیدونکو ابرار احمد وای چې د یخنۍ او خاص کر د وور په موسم کې کلام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې حلو زلو سره مقامي خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داس کو دیشي خلکو مختلف استالونه لګول دي، بازار کې دکاندارانو ته هغه د روزګار ملایږي، ریډي بان چې کوم دی هغه دلته واړه واړه استالونه لګول دي، او ماشومان انډي خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک یو شی بل شی. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډیر زیات فائدہ ده.
د ملي تابعیت کونکي د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي، په دغه مهال اویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې میله وشي چې هغې دی کې مکمل پارټیسپیشن وکړي، د ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکو، او ورسره ورسره نیشنل لیول باندې هم کلام ایز اے ونټر ڈیسٹینیشن متعارف کو. انشاءاللہ راتلون کی دو ہفتوں کے بمنگ بینجا وکے ہم دک شانتی او فیسٹیول دے، او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چے اتروڑ کے با ہم منگ یو زبردست سپرنگ فیسٹیول کو.
کلام میله کې درې ورځې پرله پسې د موسیقۍ تابعه هم شوه چې پکې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې. د میلې په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګونکو او میله تابعه کوونکو کې مرسته کوونکو ته تعریفي اسناد او شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو،
مشال آنلاین
په درینی مبجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
دا مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بکوري نومې سپین کانې نه پوډر جوړولو یو 130 کارخانې موجود دي. دغو کارخانو کې د دوډي یا ګردونو قابو کول لپاره انتظامات نشته، نو د همدې وجې د کارخانه دارو مزدورانو په وینا دې کارخانو کې د دوډي او د ګرد وجې لزګونو کسان مزدوران مړه شوي هم دي. زموږ خبريال شانواز ترګزي پر همدې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د اغو کندو په غګونو پیلېږي چې خوندانې په دغه طریقه باندې مړه شوي دي.
دا خبر بس بیگم شروع کړي خو چې هغه جلغونی شو، نو هم د دې خبرې نور څلورو کندو سمینه بیگم، نادیا معاصری او نور بیگم مخپوړان دی بوتلې. د پینځه وړو کندو خاوندان په یو کال کې د قانونه دوړه او یا پوډر جوړون کې کارخانه کې مړ شوی. خاوندان اول د سینې ناروغان شو، وروسته د دوی پوینا سابندې دل شروع شو، او د 2023 کال د روژې د میاشتې اوړاندې او وروسته مړ شو. د راول کورنو برج کلی په دغه کورنۍ کې تر ټولو زیاته غمزپل زنانه 70 کلنه لاجبره بیبي ده. چیلونه بس بیگم او نور بیگم کوندې شوې، او تر دې علاوه دوه زامن اسلام نبی او رحمت نبی هم مړ شو. دغه څلورو کورنیو د کونډو خرڅونه د بچو طالب علاج او ټول اخراجات لاجبر به بي تور په غاړه دي.
د دې سینې او دغه پرپوسري دي کی سوري شي وي د مکمل دا د ډاکټرانو چې د په سینې باندې سکانه تخته ساده شوی دغه دوری
نو د پرېز نو کومه د په کار
نه وایي. د بځای د متاچولې وي ټوټې د لږ دي کړي لا پی خطر سوبول
د لاجبر به بي دوار زامن اسلام نبی 1590 کې او رحمت نبی 1591 کې پیدا شوه، خو دواړه په 2020 کې د روژې د میاشتې یو اوړاندې او بل وروستو مړ شو. اسلام نبی په اولاد کې یو جینۍ او دوه هلکان دي، ولې د رحمت نبی په اولاد کې دوه جینکۍ او یو هلک دی، او د ټولو عمرونه د 100 کالو کم دي. خبره دغلته نه ده ولاړه، بلکې هم په دغه کال کې د لاجبر بیبي دوه لوڼه هم د دغه دوړې او یا پوډرو د وجې کونډې شوې. نور بیگم مشره او بس بیگم کشره لور ده. نور بیگم په رحمان الله او بس بیگم په صدام حسین واده وه. د برج کلی راول کورنو کوزه محمد دغه یوازې کورنۍ نه ده چې ګینه د کورې څلور جنازي وتلی، بلکې هم د دوی په گاوند کې یو داسې تن چې نه مور پلارو نه ورونه خويندې ژوند د ماشوموا د راهس هم یوازې را روانو. هم د لاجبر بیبي د زامن او زومانو د مرګونو نه څلور ورځې وړاندې مړو. هغه تن راحت شان امیدو کونډه سمینه بیګم وای
پی کیو کرخانه کې بس په مرګرتی اتللو او بس د سپوی نو شو کنه ما دی خاول به اوم بیل ځکه ماته د سپاته وی یو لک روپې ورځ مال را کولې ما باندې وکړې ځکه چې زما بل سړې نشته وی ته مونږ اوس مړم شو نو تاسو ته ډیر سخت دی بس به د بده وار ختلې وینې
دا پورډن نومې سیمه کوزه محمد کې د کوارتز او یا د کانو نه پورډور جوړون کې کارخانه ده تو تنان پکې لګیاو پورډر په بلچو غونډول او د سیمټو په خالی بوجو کې اچول د پورډر سپینه دوړې د سر نه تر خپو پور ور پسنخته و او داسې ښکاریدل لکه چې یو سپینه څیر ګرځي را ګرځي په دې کې یو د وایګلو د وایګل د باجوړ د مامون د سیمو سیدون کې ده و بچی دی وای وای عمر د څلويختو کالو اوخته او د تیر وو کولو راسي په داسې کارخانه کې کار کوي هغه وخت بجلی لاړه د وایګل پل او یا غټ سټک را واغس کانی ماته ولې شروع کړل
زر واته سو روپی دیڑی پاتی کی وال تا چکم نه نو منگا زمیدار سه لگیم 500 زلور نیم 400 روپی راز ورته
دوری نه سوخ ستاس ملګری ملګری وس پور ناروغه شوی نه
یاره وس خو نه دی ناروغه شوی داسی او چوک مړه یا لم نه وای او ما کړي کسان وجیلی نه
دا چې د کوزو محمدو دغه کارخانو سره نږدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال یا کغون ته د کانو پودر او ناروغان زیات ورزی چې علاج وشي نو هم دغه روغتون میډیکل افیسر ډاکټر محمد افضل شینواری مشال ریډیو ته وویل هر کله چې دوی د داسې ناروغانو د سینې ایکس رې وګوري داسې نری نری سوري پکې ښکاري لکه د تور موچو غبین دا پوښتنه چې دې ناروغي ته کوم رقم بيماري وای او علاج شته او یا نه داسې ځواب کړه
چې دې بيماري ته اکوپیشنل لنګ ډیزیز یا نیموکونیوسیس ورته وای د دې سګو کې کرونیک انفلامیشن او نفس فایبروسس ورته وایي کنه دغه پپړې لګې غشي سخت شي ساب اخشتلو کې تکلیف وي او وخت پر د دې ډرای کف یعنی وچو خای ورته وي بدن دردونه کوي او وزن کم کړی وي خوراک ته مين نه کیږي په وخت سره لګ غوونه شي د دې بيمارۍ مخ کې په سګو په کینسر باندې مدليږي
د کمشنرې دفتر یو کون لخوا د معلوماتو تر مخه په کوزه محمدو کې ډن میچنی او پلانګار په سیمو کې یو سل او دیرش داسې کارخانه موجود دي د لوور سب ډیویژن یو کون اسسټنټ کمشنر قیصر خان مشاد رډیو ته وویل دوی دغه کارخانو ته ورغلی ولس کارخانه داسې چې هغه اډودګي جوړوله هغه سیل او یا بند کړي خود مزدورانو په دی وینه چې د دوی ور سره رزق تړ دی شوی دی نو په مشروع ته ډول واپس کولا وکړي د کارخانو مالکان وای د نن نشل او یازيات کول نو وړاندې د کارخانه شروع شوی اول پکې ډیر مرګونه شوی ناصر خان داسې کارخانو د تنظیم په خوانه مشر دی هغه وای چې د غیر مصدقه معلوماتو تر مخه د 500 زیات تنن د ډن او د پندیالې په دې کارخانو کې مړ شوی د پلانګار کارخانو کې تر د ډیر شو پورې خلک او په میچنې کې په یو کارخانه کې و تنن مړ شوی کار معلومات خو د هیڅ یو چا سره هم نشته ځکه هغه وخت چې فاټاوه کوم اداره نه و چې دغه ډیټا او یا معلومات درج کړي وي د کمشنر انتظامی وای د انزیمام اورستو ځینی ادارې فعال شوې دي اوس په دې کارخانو کې د مزدورانو د صحت خیال په څنا څه ډول ساتل کیږي او دوی کوشش هم کوي کارخانه‌داران د مزدورانو ته صحت خیال وساتي نو ځکه هم دوی کارخانه‌دارانو ته ویلي د ګردونو او د دوړو لپاره چمنۍ او یا هغه پایپ چې دغه دوړه راغونډوي ولګوي چې ګینه ماحول خراب او مزدوران ناروغ نشي شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې یو ور بیا د خبرنو لنډي زاورو د عبدالحی کاکړ
د کراچی ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورن غورزنګ او مخکښه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدنو په مهال خپل خوندې کړي پریکړه واوروله دا پریکړه داسې مهال راغلی چې پښتون ژغورن غورزنګ د مهال د علي وزیر او نورو بندګړو د خلاصون لپاره د سند اسمبلی مخته پر لټوالې دی دوی غوښتنه کوي چې سند حکومت د علي وزیر پرځت مقدمه بیرته واخلي پر علي وزیر باندې پولیسو تور لګولي چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو پرځت په 2013 کال کې د یوې غونډې پر مهال وینا کړې و تا تازه خبر داده چې نن غرمه په پېښور کې وسوالو یو سیک دکاندار په ډزو کې زخمی کړی دی. پولیسو مشالې لټول د پندر سنگ دکان ته کسان د غلا لپاره ورغلي ول او په هغه ډز وکړي. یو بل لاروی هم په ډزو کې ټپي شوی دی. دوی زیاتوي چې د پندر سنگ روغتیایي حالت له خطرې بهر دی. پولیس وایي یو کس په ډز کوونکی نیولی دی. عوامي نیشنل پارټي اعلان کړی چې د پیپلز ګوند له خوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. ګوند د اعلان د فروری په 14مه له هغه وروسته وکړي چې د پیپلز پارټي پلاوی د پیښور باچا خان مرکز ته ورغلی وو. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته خبرې غونډې ته وویل چې حکومت ضد احتجاج به د فروری له 18مې له کراچۍ پیل شي او د مارچ 13مه به اسلام آباد ته ورسېږي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهور وژل شوي قندیل بلوچ هغه ورور بری سوی او تمه کېږي چې زرخوشې سي چې دی وژلې منلی وو. د محمد وسیم په نامه دا کس په 2014 کال کې له هغه وروسته ونیوسو چې د خور قندیل بلوچ د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندۍ سوي حالت کې مړه وموندل شو. نوموړي هغه وخت ویلو چې دی ځکه پښیمانه نه دی چې د پونا د خور چلندې د زغمونو وړ نه وي. هغه وروسته بیا له خپل بیان پر شا سو خو عدالت په 2019 کال کې ورته د ټول ژوند بند سزا واوروله. اوس یې وکیل وایي چې د پلار او مور په غوښتنه عدالت دای خوشي کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت لاساس د ډاکټر ټولین د ډیپلوماټانو خبرې اترې روانې دي. د جرمني چانسلر اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی. پاکستان د کرکټ په سپرلیګ کې بنن پېښور زرمای لوبډله له کوټې ګلیډیټر سره لوبه کوي او دا به نن د ماښام په 9 بجې په لاهور کې.
له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پاتره سیږي. خپل مخامله راي په لمسوارو.